السلام علیکم اته بجې شوې زه امید زهیر مالیم نمره څولن خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ټام ویست د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د هیواد د شخړو د هواري لپاره له ځنګړي استازي مطلق القحطانی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. خغلی ویست د دې لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگټن مهم همکار دی او دا هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړی دی. خغلی ویست د دې لیدنې نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانی ول اسره فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی مرمنی الکساندرا مصطفیا ازادي رادیو ته وویل هله اداره چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړی. بهبودی د جنوري په 15 مې ورځ وروسته تر دې طالبان ونیو چې د فرانسې کابل ته ولاړ. د بهبودی مرمنی ازادي رادیو ته وویل چې د دې خاون خبريال د جنایت یې نه دی کړی او تر اوسه په تیر وڅ باندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانېدلی ده چې په ټلیفون له هغه سره خبري وکړي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی، یو شمېر مدني فعالان او خبریالان نیول شوي، ځن یې بیرته خوشي کړي او یو شمېر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متي ولاویسا لا هم په بند کې دي. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخواني ځای پر ځای شوي ماین په 14 کې یو 13 کلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي وایان حاجي زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په ماښام ناوخته د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوي. د نوموړي په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوی، خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه کره معلومات نشته. د تیرو جګړو پاتې مهینه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلي سبب کیږي. په بدخشان کې یو مېرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیند کې غرق شوې دي. د بدخشان د حوادثو د ریاست مسؤل محمد کامګار پرون وویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو مېرمن سیند ته وغورځېدل چې دوه ماشومان خلکو راوویستل او دا مېرمن له یو ماشوم سره اوبو یوړه. تر اوسه د دې دوو تنو مړینې نه دي موندل شوې. هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو مېرمن نامعلومه وسله والو وژلې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي یا د مېرمن کور ته پر لاره و چې د سینځیو په سیمه کې پرې ډزې وشوې او وژل شوې ده. او پاکستانی پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وشلې دي. د پولیسو یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د ماشومانو پرون د چمن په خار کې په یو کور کې یو بم سره لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. پولیس وایي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه، خو دا څرګندنه ده چې دا بم څرنګه ماشومانو ترلاسه کړی دی. پاکستانی پولیس وایي د دې چاودنې تحقیقات روان دي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نور خبرونه تجلا شوې ده، خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړی استازي وايي افغانان د خبرو لاله د اوسنیو ننګورو د اواري غختون کې دي. ټام ویسټ نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي فکر فورم په نوم جوړ شوی غونډه کې ټولو ګډونوالو په دې خبره ټینګار کاوه. هغه وايي د دې غونډې ګډونوال اقتصاد پوهان، د بشري حقوقو فعالان، په خواني وزیران او قومي مشرانو چې اکثریت یې له افغانستانه ورغلي وو. جزئیات یې په دې راپور کې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړی استازي توماس ویسټ وایي په دوحه کې د افغانستان راتلونکي فکر فورم غونډه کې له یو شمېر افغانانو او د متحده ایالاتو له شریکانو سره کتلې دي. هغه نن سهار په یو لړ ټویټونو کې د دې غونډې جزئیات لیکلي او زیاتوي د دې غونډې هر افغان ګډونوال د خبرو له لارې د افغانستان د اوسنیو ننګونو، د اواري او له جګړې سره د مخالفت غږ کړی. د ټام ویسټ په خبره په دوحه کې پرون د افغانستان راتلونکي فکر فورم په نوم جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د چلن غندنه او د هغوی د ملاتړ په اړه ولیدلې او تر خوای هغه وړاندیزونه هم ترلاسه کړي چې څه ډول نړیواله ټولنه اوسنۍ ننګونې حل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازي زیاتوي د افغانستان راتلونکي فکر فورم د افغان مېرمنو او نارینه یو متحرک ترکیب دی چې اقتصاد پوهان، د بشري حقوقو فعالان، پخواني وزیران او قومي مشران پکې راټول شوي دي. هغه دا هم لیکلي چې پرونی غونډه کې ډیری ګډونوال له افغانستانه دوهې ته تللي وو. ټام ویسټ هیله ښیي چې د دې غونډې ګډونوال به خپل پیغامونه طالبانو، د افغانستان نورو مشرانو او نړیوالو ته ورسوي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دوحه کې د دې جوړې شوې غونډې په اړه خپل نظر نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ 13 سیشنبه د اپریل په 14 د قطر او ترکیې په سفر راوتلی. د هغه د سفر له پیل سره سم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې ولیکل ښاغلی ویسټ به په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقوقو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. په دوحه کې داسې مهال د افغانستان په ننګونو بحث کېږي چې د نړیوالو د غوښتنو سره سره طالبانو په افغان جونو ښځو لګېدلي بندیزونه نه دي لرې کړي او تر خوایي د یو همشموله حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت خبر ورکړی چې د ګوچین پروم د چین یو شرکت د افغانستان د لیتیم د قانونو استخراج ته لیوالتیا لري. هخوا یو شمیر شنون کې وایي چین په نړۍ کې د لیتیم وړتیا ته په کتو غواړي په دې برخه کې پانګونه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د اعلان مخې د ګوچین پروم چینی شرکت وړاندیز کړی دی ته چرته د لیتیم د قانونو د سپړلو تړون ورسره لاسلیک شي په اووه میاشتو کې به د سالنګ تونل ترمیم کړي او پر دغه لار به یو بل تونل هم جوړ کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د دغه چینی شرکت یو استازي ټینګار کړی چې د لیتیم د قانونو د سپړلو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره شي او د پروسس لپاره به یې د برېښنا یو بند جوړ کړي او هم به د نورستان او کونړ ترمنځ لار د لغمان تر ولایت پورې په اساسي ډول ودانه کړي. دا چینی شرکت څرنګه د افغانستان لیتیمو ته دومره لیواله دی؟ زابلوال کاکړ چې د قانونو په برخه کې په چک جمهوریت کې په لوړو زده کړو بوختي وای چې ورس په ورس په نړۍ کې د نورو شیانو ترڅنګ د برېښنايي موټرو د بیټرۍ لپاره د لیتیم کارونه په زیاتېدو ده.
په اروپا کې په 2010 کال پورې د چوي چې لا ورسته به د تیلو موټران نور نه تولیدیږي، یوازې به د بیټری موټران یې رینیوبل انرژي موټران وي. نو په دې خاطر د لیتیم اړتیا ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې څار قام څه چې په 2000 کال کې تقریبا شپږ پنځه زره ټنه لیتیم استعمال کېدل یا مصرف کېدل، خو اوس دا چې څه چې د 2010 کال پورې به شاید 2.2 میلیونه ټنه مصرف د لیتیم په دنیا کې.
د چین د ګوچین شرکت یو استازي تیرونی کابل ته تللی وو. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د قانون او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ د لیتیم منرال د قانونو د سپړلو د چارو له پیلېدو سره به یو لک او شل زره کسانو ته مخامخ کاري زمینه برابر شي او یو میلیون نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار امکانات برابر شي. ګوچین چینی شرکت د لیتیم د قانونو له سپړلو سره لیوالتیا په داسې حال کې ښکاره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 22مه په ننګرهار کې د زر تنه لیتیم لرونکي ډبرې د قاچاق په تور د دوو چینایانو په ګډون د 500 تنو د نیولو خبر ورکړی و. هغه وخت د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت و چارواکي محمد رسول عقاب اټکل کړی و چې په دې کانو کې تر 10% پوري لیتیم دی. د طالبانو د سیمېسو چارواکو د وینا پر بنسټ دوه دوه چینایانو او د هغوی دریو افغان شریکانو غوښتل د لیتیم ډبرې د پاکستان د لارې چین ته انتقال کړي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ایشی.
په افغانستان کې اوشمیر معلولین وایي د طالبانو لبیا واکمنې د ورستۍ لنګدي دوو کلونو راهیسې معاش نه اخیسته. دوی وایي لډیر ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دغه معلولینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت لومړی د دوی کلنې معاش چې شاوخوا یو لک او شل زره افغانۍ او 15000 افغانۍ ته راکم کړ، خو دا پیسې هم نه دي ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان نږدې 15% وګړي معلولیت لري. جزئیاتي په دې راپور کې
یا شعار میتن و تلویزیون که مثلا ما حقوق شهدا و معلولین پرداخت کردیم نخی بسیار.
دا پخوانی جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو له هغو افسرانو دی چې په جګړو کې دواړه پخې پرې شوي دي. دا کوي چې د طالبانو د حکومت د دوهم ځل واکمنۍ لپاره رئیس د شهیدانو او معلولینو له وزارت څخه کلنې معاش نه دی ترلاسه کړی. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل.
خودم یک تن از افسرای قبلی وزارت دفاعستم ما خودم هر دو پای خدا
ز پخپل د ملي دفاع وزارت له پخواني افسرانو يم تواړه پخې مې نشته. او زما یو ورور چې په نظم عامه کې افسر او په هلمند کې شهید شو، څلور اولادونه لري. د طالبانو د واکمنۍ له پیل تر ننه پورې مخ خپل معاش نه دی اخیسته. یوازې ما نه بلکې 90% شهیدانو او معلولینو خپل معاش نه دی اخیسته. یوازې 10% به اخیسته.
از شهدا او معلولین 90% دیگر پرداخت نکردن.
د دفاع وزارت د پخواني افسر دا کوي چې طالبان هغه معلولینو ته چې له دوی سره په جګړه کې و په منظم ډول معاش ورکوي. شیرالم د مرکزی بغلان ولسوالی اوسیدونکو دی چې په 1992 کال کې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالی کې د ماین نامه خپل پخې لاس ورکړي. هغه چې د اته ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د معلولینو عاید کم شوی دی.
په تیر جمهوری نظام کې به مو یو څه معاش ترلاسه کوو، سل زره یا هم یو سل شل زره مو معاش، خو له هغه وخت نه چې امارت راغلی زموږ معاشونه قطع کړي دي. زما په خانه شته د ژوند وضعیت مې ډیر خراب دی، معاشونه مو د کال 15 زره تراټیټ شوي دي، هغه مو هم لا نه دي ترلاسه کړي. ژوند ډیر سخت شوی و. اته کسا په کورنۍ کې لرم
و مغوختل د معلولینو او شهیدانو د ورسۍ د دوه اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت نظر هم ترلاسه کړو، خو دغه وزارت ویان مفتي فیصل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیر کال د زمري په میاشت کې یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د افغانستان نږدې 15 سلنه نفوس معلولین دي. اوچا زیاته کړه چې په افغانستان کې د 1.5 لک معلولینو په ګډون د شهیدانو او معلولینو 1.5 میلیون کورنۍ سبدي او معلولین په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. یا دفتر ټینګار وکړ چې د دغو کسانو رسیدنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې مخ وا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان د افریقا ستای چې د انګور اډي سیمه کې د سوداګریز بندر کچې تلوړه کړه. پاکستان د پنځشنبه په ورځ د افریقا وکړه چې په دې سیمه کې به سوداګریز بندر جوړ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوی غړي خان جان الکوزي د پاکستان د کابینې د پریکړې وستایل. خو ښاغلی الکوزي وویل چې تر دې د محلته او حتی د غلام خان په بندر کې ترانزیټي امکانات نه دي برابر شوي. الکوزي زیاته کړه چې دا ډول بندرونه تخنیکي امکانات غواړي. خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې انګور اډه د دوړو هیوا دول لپاره ډیره مهمه ده.
دا هم غزنی تلار لري او سہولت راوړي او هم ګردیستا او هم خوست تل شي د دریوړ ولایتونو سره وس کول شي. دا د پخوانه هم زمونږ پیشنهاد او وس هم په دې باندې واردات او صادرات د پاکستان کیږي. یعنی زمونږ په دا وسم په د غروان دي سکاره او میوه پروانه د دغه طرف نه په پیرازي او په زمن کې دا ډیره زیاته نږدې ده کابل ته هم ډېر لوی سہولت به زمنګ د پاره جوړ شي.
د اوس لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډېر صادرات او واردات د تورخم او سپین بولدک لاره کې شي. د تیر رژیم په وخت ډېر غونډې وشوې چې د انګور اډي مسیر په یو تجارتي مسیر بدل شي، خو روسي پریکړه ونه شوه. خان جان الکوزي وویل چې د اوس لپاره افغانستان د نوو پاس د بندر پر پرانیستو ټینګار کوي. د شغله الکوزي په وینا افغانستان په تیر یو کال کې پاکستان ته تر 1 میلیارډ ډالر ډیر صادرات کړي دي چې ډیر سکاره، کرومایټ او تالک ډبرې وي. الکوزي زیاته کړه چې په ورته وخت کې 450 زره ټنه سبزیجات او نشتې 400 لک ټنه میوه هم پاکستان ته صادره شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د معلوماتو لمخې د افغانستان لاري د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادو ترمن تجارت د پام وړ زیات شوی.
ازادي راډیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو دروغ جوړې په خبرو کې پرمختګ شوه دی. ریاض په تیرو نږدې 2 کلونو کې چې حوثیانو د یمن پلازمینه نیولې د حوثیانو پر ضد په جګړه کې د ائتلاف مشتي کړې ده. د یمن په دې جګړه کې په لږونه زره کسان وژل شوي او په میلیونونه لوګي او قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حوثیانو جګپوړي مذاکره کوونکي وای چې له سعودي عربستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی او نورې خبرې به د پاتې مهمو اختلافاتو د حل سبب شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون دواړه لوري وهڅول چې نشته 900 بندیان تبادله کړي. په پلازمینه صنعا کې تر خبرو وروسته دواړو لوریو پر یو بل د اعتماد او باور په خاطر د سره صلیب دا وړاندیز ومانه او یو شمېر زندانیان یې تبادله کړل. په واشنگتن ډي سي کې د عربي مرکز همکاري او یمنی خبريالې افراح ناصر اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې دا یو ښه اقدام دی.
دا پوزیانو تبادله د دوو مختلفو دلایلو لامل مهمه ده. یو خو له 2000 کال را په دی خو دا د شمیر لپاره د زندانیانو لویه تبادله ده چې په راتلونکو درې ورځو کې به موږ د دواړو خواو ترمنځ د نږدې 1600 بندیانو د تبادلې شاهدان یو. دویم دلیل چې ولې دا مهم ګام دی دا دی چې په دې کسانو کې یو شمیر ډیر مهم مشران دي چې د دواړو خواو له اتو کلونو راهیسی غوښتل چې په دې اړه خبري وکړي چې دا کسان خوشی شي.
سعودي عربستان چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد له 2015 کال را په دې خوا د ائتلاف مشري کوي په دې هڅه کې دی چې دایمي اورمن وشي او په یمن کې خپل نظامی حضور پای ته ورسوي. بل لور ته د حوثیانو مشر مرکچی محمد عبدالسلام پرون وویل چې د سعودي عربستان او عمان له استازو سره خبري جدي او مثبتې وي.
مننه چې تر اوسه سره وي او سم د ازادي راډیو نور خبرونه واوري.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از معافل نشستای خبری که کلان مردانه باشه بر معجزه بروزه نمیدن.
دی افغان جورنالیست مرجان وفا غاک مو آوریده. مرجان ویل ده کار پر محال لگانستون دو سر مخوی. کله چې د 2022 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبريالې میرمنې هم له بشمیر ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم خځینه ژورنالیست خپل دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزه ورکول کیږي او د کار ستاینه کیږي. مرجان وفا او مینا حبیب هغه دوه خبري اعلان دي چې په دې وروسته یو کې ستاین لیکونه او جایزه اخیستي دي. نن په خبرونه کې له دوالو سره غږیدل یو. په فایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبري لیکوي. نو موړې ته له دوه نورو نارینه او ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبري اعلانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې کړلې خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غختلې ګامونه مخ پر وړاندې اخی دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبريالې جایزه اخیسته پر خپل خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم. البته ما زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 کاله کیږي چې خبریالی کوم. کار می د درس په جریان کې پیل کړو. هم پانتون تطلم او هم می کار کوو. له بیلابیل رسنۍ سره می دند سر تر سوالي مرکی کول د متن لیکل به جوړول د ټول کوم. کله چې جمهوریت سقوط وکړ په پیل کې اتم میاشتې په کور ناستم. په دې اتم میاشتو کې لګنو اقتصادي او روحي ستونزو سره مخ شوم. جوار خفګان می پیدا کړ خو شکر د خدای دی چې اوس بیا دند توارزم او دم گری کار کوم.
دسته به انجنر میکردم، افسردگی بعدی تیر کردم و مشکلات اقتصادی هم تیر کردم. دوباره سرکار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان وفاوایی چه ده جمهوریت لسقوط روستا طولو خبریالانو پا تیره بیا خزینه و تا جورنالیستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی مواجه.
پرختیا چه اوس کار سخت شویده. نارینه خبریالان په آسانه نشی کوي چې معلومات پیدا کړي. خزه تخلص برابر سخت ده. کله چې پر راپور په سيزو اجازه نه راکول کیږي چې غونډه تور شو ټول میرمنو په تیر بیا خبریالانو ته ډیر ستونزې په مخ کې پرتې دي. هله لرم چې دا ستونزې حل شي او د خبریالانو بنسټونه راشي. له خبریالانو تیر بیا له خزینه خبریالانو څخه ملاتړ وکړي.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه. نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
په افغانستان کې خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کورس څخه بهر لستوندو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ور باندې لګول کیږي. مرجان وایي په پایل کې ان په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه‌نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم کورنۍ مخالفت کاوه. په یاد مې دی چې حتی رستورانت ته مې د تګ اجازه نه درلوده، خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ما ته کومه ستونزه پېښ نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پایل کړ، د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمات وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم، واقعا کې دوی نه وي زه هیڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بودم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینه حبیب بیا یو بل داسې خبری لده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډیر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالی سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي د پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شجاع در حال برمیدا شد که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کنم.
د زړوري ژورنالیست لقب مې په داسې حال کې واخیست چې اوس مونږ خزینه خبریالان په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکانات څخه کار کوو او د شته خنډونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختې کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنۍ ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغلل، زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه. مونږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو، ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکي ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري، تر څو د هغو میرمنو غږونه چې نه اورېدل کیږي د مسؤلینو غږونو ته ورسوي.
اما تو که به ډاکټر، انجینیر، معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره، تا سر او زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگی شد.
خود جمهوریت له سقوط وروسته ټولو افغان خزینه خبریالانو ته د زمينه نه برابر چدي کار وکړي او د خپل مسلک له لارې د خدمت جوګه شي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوسګاره شوی وای په ډيري سختي خبریالي پایل کړه، خو اوس په کور نسته ده.
ټولو ته پته ده چې په افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې کار کول د جنونو لپاره اسانه کار نه ده. په ډير سختو ستونزو سره، مشکلاتو سره یو میرمنه یا هم یو جنۍ په دې باندې توانې پیدا کوي چې هغه د رسنۍ کې کار وکړي، اول تخپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه وي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه وي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کیږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډیر زیات قدر لري، ډیر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته خزینه خبریالانو خپل ځانونه په ډیرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولی دي، تر یو جای جایګي رسولی دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع و زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود دستور ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې یوه ټولنه چې هغه یو سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما پخپله هم تیرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوا نه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تیرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یو ژورنالیست سم او د خپل خوښي وړ رشته کې باید کار وکوم، متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سولې. افغان خزینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثر دوی په کور کې نه ول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثر رسنۍ کې میرمنې په زور کې نه ول سوې، د اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. سي نور دي خزینه کارمندان دي استخدام کې هغه سوي، هغه هم په کورونو کې نه ول سوې دي. په کابل کې هم زه داسې د سي کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې وزه سوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې ښځینه خبریالانې دوی جواب کړي او په جای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث وي چې اکثره خزینه خبريالان په کورونو باندې کې نه دي خپل دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا وز پخپله بیکار یم اوزګار یم. طبي خبره د شکل کار کوي خو یو سبب پیدا کوي او شکل نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبي خبره ده چې اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي. اته دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي ځکه یو خو بیکاری ده بل خو قیمتي ده. په افغانستان کې نو دغه ټول ستونزې په کتو سره افغان خبريالان له ډیرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي. بل خو د کار په ساحه کې دی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات کوم اطلاعات چې الکانو ته ورکول کیږي خزینه خبريالانو ته نه ورکول کیږي. کوم چانس د کار سره الکانو ته ورکول کیږي خزینه او ته نسته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نسی وتله یا مثلا دوی ځینې داسې جوړونه ته مثلا هلته چودنه سوي وي یا مثلا داسې کوم بل د سعودي ته د ورته اجازه نه ورکول کیږي یا مثلا په غونډو کې دي د ګډون کولو مخه نیول کیږي. دا هغه ټولستن سي دي چې د دې لامل سي دي چې خزینه خبريالان بیکار نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبريالان د بیکاری د وزګارتیا همداسې د نورو عام ګړو په څیر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړيږي. هله مې هغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې خبريالانو لپاره کار کوي او د افغانستان کې د افغان خبريالانو د مسؤلیت د غوی د کاري زمینی د برابرولو په برخه کې اناسې د غوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره بعد کار وکوي. اسماعیل کوم افغان خبريالان په افغانستان کې بسرنوشته پاتې دي دي بیکاره پاتې دي بعد د دې ته د کار زمينه برابر سي یاد ده چې بعد د دې اقتصادي اړخ نه لاسنیوي وي سي نارنګ بعد نړیوال ټولنه دې ته کار وکړي خبريالان سدل ته پاتې دي بعد بسرنوشته ونه وي چې په خاصه توګه خزینه خبريالان نه هغه څه د وزګار سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کیږي. متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي. د کار ساحه په خزینه وباندې ډیر زیاته تنګ ده. نو هله مې هغه د شه نړیواله څنګه سه شارونه ورکی دي دي خبرې یوازې تر شاره محدود نه وي بلکې د خپل شارونو ته عملی بڼه هم ورواغوم دي.
افغان خبریال امنه مایار چې دمګړې په بهر کې اوسېږي د ژوند ډېره برخه په خبریالۍ کې تیر کړي. هغه وایي چې زیات کاری میرمنو تکړې دي. دا چې د کار پایلې څرول وو کومې ستونزې ګاللې دي او هغه خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې لګانو محدودیتونو سره کار کوي لخپل تجربه څخه څه وایي په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
پینځلسم د فبروري د 2003 کال وو. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یو خزینه مجله د مرسال په نوم چې دا مو د کلیر میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله په یو اونۍ زوي هر اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پایل وکړ. بلاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړی ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونۍ د لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه وروسته ردې چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د وی ژورنالیست په صفت، وروسته د درې څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یو کار نه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید رادیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید رادیو د پرانستونه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید رادیو کې درلوده د مجلې ترڅنګ هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید رادیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د جینو سیاسي او ټولنیزو او د خدینه مسایلو اړوند په ګردی میزونو چلاول د جینو نورو خبرونو ثبت په تیر بیا یو مهمه او ډیره ښه خبرونه چې د کلید رادیو هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خبرونه و. حتی جمعه پنجشنبه اختر نوروز برات هیڅ موږ رخصتی نه درلوده. د دې خبرونه نه ډیر ښکلی خاطرې لرم او دا خبرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کوچی د کابل یو ډیر شمیر خلکو دا خبرونه اوریدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو نو ښه به دا وي چې اول خوږی خاطرې یاد کو درته وایې چې څه خوږی خاطرې مو درلودلې.
خوږی خاطرې ډیر زیات دي ګرانه چې د ما ښکلی خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت و چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چیرته تلم خصوص ټکسی ته به مې چې لاس ورکړ نو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره امی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای از صدایتان شناخت. نو در دیر ما تا به جالب و خواهگه و مو پا دیخ پروانه که دی جولن واقعتون بیان اول او دی خلق و درونو که دیخ پروانه زای درلوده ما تا دی افتخار زای و چه ما هغه مایک چه ما پا واقعی را کرل شوی و تر ننا پوریزه خپل وجدان دیر راحت سازم چه دا هغه مایک للاری ما دی خپل جولن واقعتون او هغه حقیقتون سر ګندول او بیانول کوم چې جریان درلود از ما په ټولنه کې او اوریدونکو براتل د رادیو شاته کله به خبرونه ختمه شو از موږ لیدو ته ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره مغو او تر نن پورې د خاطرې د ما په ذهن کې ژوند دی. آی کاش چې دا زر نه وای تللی او داسې نن دی وضعیت نه وای اړ شوی.
اغلی مایر تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري هغه کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و درته وایي چې په غو وختونو پسې څومره خفه یستی.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتلی یم څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم ځکه زه مې د وطن زمې د خلکو نه لري.
راځو ستونزو ته. کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي تابان په افغانستان غوندي ملک کې ډېر زیات ستونزې مخې ته ورتراځي ل خپل تجربه راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندي ټولنه کې د خزینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا خځو ته خو ډیر زیان موږ دا ستونزې ولیدلې و مکاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې دولس کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې اقتصادي د تحقیقي ګزارشونو د ورځنیو خبرونو د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. دولس کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې دولسو کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تلل زما همکاران د ډېرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې هغه هم د مایک او د کمرې سره تاسو ته معلوم دي تاسو خپله دا تجربه لري ډېر د منفي خبرو سره د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتي ادارو لخوا هم لکه څنګه چې د یو نارینه ژورنالیست سره همکاري کېده مرسته کېده د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل خزینه او ته دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل. په یو ډول دوی تر نظر نه راتلی او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو. نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی دغه خو که هره ورځنی نه دی په هفته کې دوه درې ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت بیې راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډیر یو تعهد په ډیر یو ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالستانو خویندو خپل کار کول او خواده وکړه. ورسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی بیا انتخابات وشلو د کرزي صاحب حکومت راغی بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډیر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالستانو ونډه یا سهم ډیر زیات و او ډیرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې په رادیوګانو کې په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود چې بیا وروسته ده متاسفانه ده ونډه یا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو. هغه هم د دین امنیتي ستونزو په هر حال ستونزمنه خبر و.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله د دې واکمنۍ ختمه سو بیا نو رسنیو ډیر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلې ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالستانو ته کار سخت سوې ده. کوم ژورنالیست چې هم د اوس په افغانستان کې د کار کې لګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درکولی سي. تاسو څه ورته وایئ چې دوی خپل روحیه له لاسه ورنه کړي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړي، یعنی ونه وایي چې موږ نسو کولی؟
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ دګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپل روحیه د لاسه ورنه کړي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده، بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټول ترخی خاطرې ختمیږي او بیا به هغه دګر چې د خویندو د رشد، د خویندو د تعلیم، د خویندو د تحصیل، د خویندو د ټولنیزو چارو په تیر بیا د ژورنالیزم په دګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي. به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خویندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلې دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي له ډیرو مشکلات او ستونزو سره دي. تر دې چې موږ شاهدان دي دوی چې ماسکونه یې واغوستل، خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه گزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشاله کېږم او وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور گزارش ورکوو، زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنی دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو لخوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سولې. په داسې یو حالات کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نور هم کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوولې نه دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی دې په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم ښځینه خودسه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولی شو داسې ولار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په واسوي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
اغلی مایار نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان مو.
قدر من دوستانو، طالبانو لخپل واکمنۍ څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه وند صادر کړل، چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی لشپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه،
اجاب اجباری شو. ورزشی کلپونو، حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون د دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 41 601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څیړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي، چې د هیواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متر دی، چې دا ډیره لږه اندازه ارتفاع ده. خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي، او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متر ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي، او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او د تورت نور. پامیر او ساتول د بار لسید څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف، د امو حوزه. با، د هلمند حوزه. جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر پر لوړوالی پیل د رکت او وینګی کلا تر سیمه پورې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه. د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هیمن د سین کوزه حوزه یکشته حوزه خشرود فرارود ادرسکن او گودزره را اخلي چې په مومي توګه د گودزره دشتي جهندوم امیران دشتي
د زمکی پاړه د درس په سلسله کې خون کې د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر ونې له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیم بجو لا ازادي را
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړی برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خون کې د دې دوه ډوله ډبرو پاړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر مرمرو ډبرې یا ماربل دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینې کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرې کېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي. لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شروع په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، ریخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغیر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. احاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غور سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان د پاره د سمیټو په برخ کې تبلیغ کوي.
تاسو د خونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیر اندازه پیدا کیږي. افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن بخون کې راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورنۍ یا داخلي بیزه کېدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغیزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغیر سره ترسره کیږي د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نور هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 15 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 مریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اوروزګان او د هزاره جاتو لوړه سطح په دې ډله کې راځي. موسمی مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې. مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړې دي. اول، منفی اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول. د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم، د مغزونو تېښته. پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفی اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په ایچ آی وي یا ایډز باندې اخته سي هلته ډول ډول داسې څه کیږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم، بهرنیو هیوادونو ته د سرمایه لیږدول. کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغدي پیسې وړي دي چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغدي پیسې به خارجي مالکو ته انتقال شولې او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او د نورو خلکو له پرنګونو سره آشنا سو، دوم د خپل ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا، دریم د نوې ټکنالوژي سره بلدتیا چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ لاړ سو او هغه د قوي حکومت ولې څخه برخمنې، موږ کولی شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژي په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه چې د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده دي اوسیدونکي نه دي، بلکې دې ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري، دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلایي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلاوي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات ولو.
ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
منزل زما چرتا زروان یوما، نشتد منزل زما چرتا زروان یوما، لری قافلا زما، لری قافلا زما، ماته د کاروان یوما، نشتد منزل زما چرتا زروان یوما، نشتد منزل زما چرتا زروان یوما. گرزم سیلانے سے کا جڑائی دے پارانو ندی، لوی زما سفر ته کاسله کا طوفانو ندی ول زما پسر ته د دنیا دا سه غمو ندی دنیا دا سه غمو ندی پیمت پسم کا خو پیمت پسم کا خو روان سے پو آسمان یوم مشتد منزل زما چرتا سے روان یوم مشتد منزل زما چرتا سے روان یوم